ناره د دې ناری ژبه څنګه ده انداس په دې دلالت کې ستر دې مخ کې هم آثار وو
د ناری ژبه خديره زړه ژبه ده د ناری ژبه زړه د خدای ده نه ده
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد یعنی ستاسو اټکل څه ده دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه یعنی داسې فکر مو کو چې کېدی شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو ناره د پښتنو د تاریخ یوه مهمه برخه ده یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو نورسته د روحانیانو یو دوی ناره ما پیدا کړي دغو نورسته د خټکو په تاریخ کې مې یوه ناره پیدا کړي دغو نورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وې چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی بیا د احمدشاه بابا د وخت نارې وې چې د احمدشاه بابا تاریخ پکې راغلی همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ یې په نارو کې ځای کړی او هغه نارې راپاتې دي ورو ورو را پیدا کیږي ما دې هغه ناری پیدا کړې دي یوسف زو ناری چې هغه دې هغه نه وړاندې دي د روحانیانو نه د یوسف زو د دورې دي د یوسف زو د واکمنۍ دي کله چې یوسف زو د کابل نه یو بسولوال ته په پېښور کې میشت شول هغه وخت دوی ناری ویلي د ګیانو سره جنګېدلي هغه ناری لاسته راغلي نو ناری په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو له دې کبله هم ډېر ارزښت لري ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلې یو اتیا مخه او دغه مسایل چې پکې راغلي مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړې دي همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلي چې دا په نورو کتابونو کې نشته یعنی بیخي یو نوی کتاب دی
تاسو په دې ورستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی او د دې ګڼ دلایل دي ورستی دلیل یې دا دی چې ته څلور ځایه د مصنف په نامه امضا پکې کړي او چې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده هغه جانکوړه یې یاده کړې په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د دې کتاب هېڅ غلطي نه لري نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت یې لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو د اپریدو په جانکوړه کې سیاست پرېښودو نورې ادب ته مخه کړه په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه او د اپریدو نه ورو ورو راوختې افغانستان ته په افغانستان اوسېد افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخې باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده او ډېره اوږده مقدمه ده هغه ما لوستې وه او فکر کوم ډېر معجز دلایل دی لوستونکي لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چې ځینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډېر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زښت زیات ارزښت لري دغه شاعر کنه چې د خپل لاس لاسته راشي د غوسره نور نسخې نه مقابله کیږي ځکه نور نسخې د بل چا په لاس وي لاس کې وال شوی ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا سلو کې 50 ګوتې پکې وال شوي ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والي ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي لیکن د دې نسخې نه چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلي، لاس یې هم پکې وهلي، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې. دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال خطي نسخه البته ستاسو پخوانی او ستاسو پخوانی کتابونه هم خلکو ډېر خوښ کړي دي، خدا تازه وروستیو کلونو دي. استاد که څه هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا که څه هم د افغانستان د علومو اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د اے آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لارې تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځینې مواد راوغواړئ او کار پرې وکړئ؟
نو اوس هغه مواد قلف دي. زه چې راغلی یم ما خو اکاډمۍ ته خپله کتابخانه بکلي، هغه زه چې راغلی یم هغه لا کار لاندې ولا بشپړه مې نه وه تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه فعلاً خلق کړي څو چې زه ورشم او بېرته اخلاص کړم او رسمان یې هغه ته وسپارم د علومو اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه هملته پراته دي، موږ ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همداراز د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې هم پرتې دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره یې مغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم، او نیت مې دی چې پسرګي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم او را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړ او کار ته وکړ او د چاپ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو ځلو په اړه واوري.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسۍ د هنر په اړه. په تیرو څو باندې دوه لسیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ، خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لکه ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلله. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهیر پسې زیات شو، او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 2.4 میلیونه ډالر خرڅ شو. دا عکس د یوې مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې 2 میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلي، سړک لوندی، فضا تته ده، او یو سړی په شپو خولۍ کې لیدل ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څرنګه ښه عکس اخیستلی شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. په زرګونو عکسونه یې خپله اخیستي او دا هنر یې په پراګ لوستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د یوې بټنې کې کاژل نه دي، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابینو بیرون کې شوي وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري سلند ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان سې غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازدیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلې ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوی چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات سړی کوی چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه چې له یوه جیک جای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا دا پنځه شپږ متره جیک له غونه واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جیک جای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګرانه سي. ښه ده چې دا هم یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپله هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو. تاسې په پرده کې نه مستطیلونه ښکاري، نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده. که غواړی چې جالبه شی غواړی چې په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنګ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی چې جالبه تاسو ته ښکاري په دغه یو کونج کې سر راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بله خبر ښه ده چې دا هم په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي، خلک روان دي دغه خواته سي، د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکړئ چې له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیږه دا کمره کېدی چې هر څومره کمره څه ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. کله چې دلته یادوري وکړم، کله چې دا قسمي عکس اخلي ټایمر اخیستی خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنترول کېدی سي یا وایرلس یا بی سیمه، او یا سیمداری چې تاسې هغه ریموت کنترول وصلوئ کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا یې دله خاطره چې سړی ډېر باید کوشش شي کمره تکان ونه خوري او بیا عکسونه صاف لاسي. یا بل لاره چې که وغواړئ چې تاسې عکس نورم ښکلی راسي، نو په HDR رژیم یا سټایل کې کوئ چې عکس واخلئ. جار سیستم داسې لسه تاسو د کابایسي په مثلا یو عکس لوڅو عکسونه جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس مثلا لګزره تیاری هغه اخلي، او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کولای عکس ترې جوړ کړي.
له ښاغلي رسولي په مننه لوي خبرتیا وروسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پاړ.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې 23 کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګي دي، یوه یې هغه نومېشي، بله یې زاو هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو څه باندې دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې یې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دی دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دی و چې په تقریبا د اتیای مې لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بېلابېل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه وه، مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه وو برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سوله ایزې او د فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عامه شي. همدغه و چې تقریبا که زه ووایم چې د دیارلس سوه دوه اتیا دراتیا یم کلونو پیل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په دیارلس سوه څلور اتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونیزې ناستې په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستیو حالاتو کې دا پیل شو، او دا موږ څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړی وغه د هغه د هجرت پر مهال باندې هلته به واړه تللو به هغه کوم چوکات چې هلته وو هغه چوکات موږ ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته، او هغه تیګه کې خوتل شو ورو ورو ورپسې مجلې شوې، ورو ورو میرمن بهیر شو. د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکړ.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه، د اماغه وخت په هغه چې درته ویم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای ته رسیدلی چې یوازې په اونیزو ناستو باندې را لنګ نه و. مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هرې جمعې په ورځ ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅکله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی هیڅکله، او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو پکې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختیو او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونې په اوږدو کې لسلو لتر دوه سوه پورې ډېر ځوانان دې فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون هم کله جوړ کړ؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغونډ کړي؟
دا کتابتون ته دا د دیارلس سوه دغه د نوي لسیزې په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ کړ. تقریبا په هغه وخت کې د څه کم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو دولت خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیو
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړې ده، تاسو یې څرنګه ارزوئ چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
زه درته ووایم چې په بلخ کې پاغو شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپېژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول، د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګ نه دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډېرو مسایلو کې داسې بیلګې دښته ډېرې دي.
احساس صاحب، تاسو نقدي غونډې هم لرئ؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ؟
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزي ناستې چې وي د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي. بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به هم کره کتنه کوله او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي، په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپله یو مسولیت چې مرانه نه دی یاده شوی هغه هم دا دی، اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې خپور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنو وراخیستلی وای، به ډیر غټ کارو. زه د وس د ځوانانو د پاره یاد هر حق هغه د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي زما بور تخواس دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمی توب نه ورکوي نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کمپاین د توګه باندې وشي دا به ډیر غټ کار وي.
لیکوال او شاعر زبیح الله احساس څخه مننه. دا ساجی راډیو ادبی مجلې د دې اونۍ ورستیو شیبو تر رسیدلیو په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانیستو لارې څاري. لاغلی نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ساجی راډیو ادبی مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یوارې کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وي نن دی ساس کے ساس کے بگریوان وینم. واخست سپرلای در نزالم دور سرسر اننگی دیوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کے راگی رشوی خکلی دی سیرانن زندان وینم. سوشو پختانی کچو پخلشوی تا تالکه آینه غونده ایان وینم.
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر ته رسیږي. تر بل خبرونه زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شدی وی
جوڑی گی نادر نسمان.